د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخیم 12 بجې شوې دی او تر 2 بجې پورې په دې خبری غړی کې به د افغانستان په شمال کې د شوی ځانمرګي برید په اړه ووري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خبر اعلان سره خبرې کړې دي پاغه مو هم خبرو او د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې د یو غړي سره مرکه هم دراورو د دې تر څنګ درته مطبوعاتي کتنې او نورې مرکې او رپورټونه هم لرو خوول به له نجیب عامر خبرونه وورو
د افغانستان فاریاب ولایت کې په ځانمرګ حمله کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پښتونخوا وزیر اعلی د ترهګرۍ پر ضد د ځانګړي ځواک د جوړولو یادونه وکړه او د روسیې ولسمشر نن پارلمان ته د کریمیا د حالاتو په اړه وینا کوي. د خبرنو لنډیز مو واورېدو پام وکړئ پوره خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې نن له غرمې وړاندې ځانمرګي حمله شوې چې چارواکي په ترس کې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو ویره څرګندوي. د میمنه ښار د سرکار روغتون چارواکو مشال لډیو ته ویل په دې پیښه کې وژل شوی 15 کسان او شل تنه ټپیان دوی ته رسول شوی دي. عیني شاهدانو بیا مشال لډیو ته ویل چې په لسګونو مړه او ژوبل کسان په خپل سترګو لیدل دي. تر دې ګړې کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري قبوله کړې نه ده. د ځانمرګ برید په حساس وخت کې ترسره شوی ځکه چې په افغانستان کې انتخاباتي کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. نوموړي نن سهار په پېښور کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
کاؤنٹر ٹیررزم کا فورس جو ہم بنا رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کا ادارہ بھی ہوگا اور جو ٹیررسٹ ہوں گے ان کے پیچھے بھی جائیں گے تو یہ آپس میں شیئر بھی کریں گے تو ایک ادارے کے
دیوئی دے طرح گرے سر دا مقابلے لپاره چې مونږ کوم ځواک جوړو دا به استخباراتی ادارہ هم وي او د طرح گرو تعقیب به هم کوي. دوی به د یو بل سره خپل معلومات شریکوي هم. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې ځواک اړتیا لیدل کېده. زمونږ صوبه د جنگ په حال کې ده نو مونږ ته د هر ډول ځواک اړتیا ده. پرویز خټک د پولیسو د هڅو هم ستاینه وکړه چې د په وینا په هر ډول حالاتو کې مقابله کوي او د هغوی د تنخواګانو د زیاتوالي یادونه هم وکړه. د طالبانو غاړې د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا یوسف شان مشال لډیو ته په مرکه کې وویل طالبان دوی ته د بندیانو یو لیک لړ سپارل چې حکومت د دغه کسان خوشې کړي. نوموړي د قیدیانو شمېره ښکاره نه کړه خو ویل چې دا ټول غیر جنګي قیدیان دي. مولانا یوسف شاه وویل طالبانو سره هم حکومتي بندیان دي چې د خلاصون هڅې کوي. نوموړي د امن د زون د ټاکلو د تجویز په اړه د وی پښتنې په ځواب کې وویل د حکومت او طالبانو د غاړې نه د سو ځایونو تجویزونه مخې ته راغلي چې د مکین لدا میرانشاه او د فاربنو سیمې هم پکې شامل دي. نوموړي هیله ښکاره کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند به نور هم وغځېږي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده او هیله څرګنده کړه چې امن به په سیمه کې تامین شي. نوموړي په پېښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړې. راپورونه وایي په بلوچستان ایالت کې په حکومت کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او د ائتلافي حکومت د نسکورېدو ویره لیدل کېږي. د مسلم لیګ نون یو مشر ثناء الله زهري پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل که د بلوچستان وزیر اعلی مالک بلوچ د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به له خپلو وزارتونو استعفاوي ورکړي او د اپوزیسیون په چوکیو به کښېني. خو نن د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د نواب زهري سره وکتل او وروسته یې خبریالانو ته داسې وویل
جو گریونسز ہیں ان کو ہم وقتاً پر وقتاً ایڈریس کرتے ہیں.
دیوے د مسلم لیگ نون ڈلے وی کد کمبل گون گلی مانی وی وقت پر وقت بے دل ریکول ہس کو د غستون زبا په خی طریقې سره حل کو. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي پښتونخوا عوامي ملي ګون او د مسلم لیگ نون ګډ حکومت لري خو ترمنځ اختلافات هم شته. د مشال لډیونه خبر نوره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وای ډاډمن دی چې کابل بازار له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین د سرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په غونډه کې وکړه. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې ولسمشر حامد کرزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولسمشریزو ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې په زیاتېدو دي. یان کوبش د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته وویل چې د اوسنیو ټول ټاکنو سره د تړلو د تشدد د پیښو کچه کسه هم د تیر ځل د انتخاباتو په پرتله کمه ده خو په دې وروستیو کې بریدونه مخ په زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د کریمیا په اړوند وینا کوي. د روسیې قومي اسمبلۍ یا ډوما مرکزي شورا او مشرانو جرګې ته پوتین وروسته له هغې وینا کوي چې د ګل په ورځې د یوکراین کریمیا سیمه د وی خپلواکې سیمې او د آزاد هیواد په توګه ومنله. پوتین دغه پرېکړه څو ساعته وروسته له هغې لاسلیک کړه چې د کریمیا سیمه ییز پارلمان د یوکراین نه آزادي اعلان کړه او د روسیې په فدراسیون کې د شاملېدو رسمي غوښتنه یې وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي فلسطینی او اسرائیلي چارواکي باید چمتو وي سو د امن د راوستلو او د زغردو سیاسي پریکړو ترسره کولو لپاره خطرو ته غاړه کېږدي. اوباما چې د ګل په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د فلسطینی مشر محمود عباس سره ولیدل زیاته کړه هغه هیله مند چې د امریکې په درېمګړیتوب د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات به په راتلونکو څو اونیو کې پرمختګ له ځانه سره ولري. د تېر اتوار په ورځ واشنگټن کې د خبرو پر مهال د امریکې د بهرنیو چارو وزیر پر محمود عباس ټینګار وکړ چې یو موافقې ته د رسیدو په موخه د زغردې پریکړې وکړي. د جان کیری په هڅو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د درې کلن ځنډ نه پس د خبرو لړۍ یو ور بیا د تیر کال د جولای په 9 نیټه پیل شوې وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکون کې مسابقه کې د لوبې ډګر ته وځي. لوبه د پېښور په وخت په 2 بجو پیلېږي. دا لوبه د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې په بنگلاديش کې کیږي. افغانستان په مخکینۍ لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې ماتې خوړلې وه او نن د بریالیتوب په نیت لوبه کوي. د پرون ورځې په مسابقو کې هالند خپل رقیب عربي متحدو اماراتو ته ماتې ورکړې وه او آیرلند د زیمبابوې څخه لوبه ګټلې وه. د خبر نو پای
اوریدونکو خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کړ. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به د دې ریپورتونو تفصیل ور د افغانستان په شمال کې یو ځانمرګي برید ډېر ملکی خلک وژلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي یو داسې ځواک جوړی چې د هر اړخه د ترهګرۍ مقابله وکړي.
یہ انٹیلیجنس کا ادارہ بھی ہوگا اور جو ٹیررسٹ ہوں گے ان کے پیچھے بھی جائیں گے.
د پاکستانی حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټي یو غړی وایي طالبانو له حکومت د زینو قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې.
کوم غیر عسکری قیدیان حکومت سره دي هغه درې حق ولرل شي بارو فیرس مونږ اړه تحول کړه دا کافی کسان دي کولیږي.
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق ویلي د ښځو لپاره د جدا قامي او صوبایي سملانې جوړې شي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستواله وایي
منګ به د دې معاشه په هر یو هغه کې هغه عمر یې سالو سمره چې سړی علي نن خزه ډاکټرانی دي انجینرانی دي دی به کم کم شی کې خزه به علي او منګ د دې پرسوده سو ډیر سخت سره مخالفت کوو.
او د افغانستان د خوست خزه وای راتلونکو انتخاباتو کې به خپل رائے ووټ په خپل خوخه واچي.
اوس خلکو ډېر تعلیم کړی دی پرمختګ کړی دی اوس هر ښځه کولی شي چې خپله رایه په خپل لاس استعمال کړي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د افغانستان په شمال کې په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګ برید شوی دی چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. موږ کوشش کوو چې په دغه سیمه کې یا هم په کابل کې د خپلو همکارانو سره په دې حق لمنې خبرې وکړو. خو زما همکار ماته اشاره کوي چې دا وخت موږ سره څوک د ټلیفون په لیکه نشته او موږ به کوشش کوو چې دا هغوی کله هم چې پیدا شول نو تاسو ته به په دې اړه باندې نور معلومات درواورو. خو تر اوسه چې کوم معلومات مشال ریډیو سره دي هغه دا دي چې چارواکي وایي په دغه پیښه کې 45 کسان وژل شوي دي او د 60 په خواوشا کې ژوبل دي. چارواکو دا ویلي وو چې د دغه مرګ ژوبلې او دغه کسانو چې په دې پیښه کې قرباني شوي دي شمېرې د لوړېدو توقع کوي دوی او کېدای شي دغه کسان ډېر کسان وژل شوي. د دې پیښې تر اوسه پورې چا پړه نه ده منلې. په دې حق لبه تاسو په روانه خبرونه کې خبرو خو اوس دغه ریپورت ته راځو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پولیسو ډېرې قربانۍ ورکړې نو ځکه د هغوی تنخواګانې زیاتوي. نوموړي پېښور کې خبرلان ته وویل چې د یو نوي امنیتی پلان د عملي کولو لپاره لا هم د یوې داسې ادارې یا ځواک په جوړولو کار کوي چې د ترهګرۍ سره د هر اړخه مقابله وکړلی شي. په حق له دا رپورټر
تیر ورځ په پولیس لائن پېښور کې پولیس دربار ته د وینا پر مهال د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پولیسو په تنخواګانو کې د اضافه او د پولیسو لپاره د نورو مراعاتو اعلان وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د هر پولیس په تنخوا کې به کم نه کم 2500 روپۍ اضافه کولی شي او د بمونو ناکاره کولو ډلې ته به د ریسک الاونس په توګه 15000 روپۍ اضافي ورکولی شي. په دې مهال وزیر اعلی پرویز خټک له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د ترهګرۍ په مخه نیولو کې د پولیسو د مړانې ستاینه هم وکړه او ویل په دې باندې به زموږ صوبې ته 2000 روپۍ خرچه برداشت کول وي او د دې منظوري مو ورکړه. د دې سره به د عام سپایي په تنخوا کې 2500 روپۍ اضافه کولی شي او د دې ترڅنګ د غټو افسرانو په تنخوا کې به په دې حساب سره اضافه کولی شي. زموږ په سلګونو پولیسوالا شهیدان شوي دي او په سلګونو ژوبل شوي دي، خو ما چرې هم په ټي وي یا په اخبار کې نه دي کتلي چې زموږ پولیسو خپل ځواک پرېښودلی دی او تښتېدلی دي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مخې نیولو لپاره دوی یو ځانګړی اداره کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ جوړوي. کاونټر ټیرریزم ځواک چې موږ جوړوو دا به استخباراتي اداره هم وي او د ترهګرو په نیولو پسې به هم ځي او دوی به د یو بل سره استخباراتي معلومات هم شریکوي. د دې ادارې موږ ته ضرورت و ځکه چې زموږ صوبه دا وخت په حالت جنگ ده او موږ ته د هر رقم ځواکونو ضرورت دی چې په دې قابو ومومو. اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور او ملکن ډیویژن کې په پولیسو کې برتی کړی شوی د سپیشل فورس د اهلکارانو په ملازمتي موده کې د 3 کلونو د اضافه اعلان هم وکړو او د هغوی په تنخواګانو کې د 15000 روپو د اضافه اعلان وکړو. اعلی وزیر پرویز خټک د پولیسو د قربانیانو په یادګار باندې هم حاضری ورکړه او د پولیسو د مړانې په دغه یادګار یې یو ګلدسته هم کېښودله.
اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د سرګندونو په اړه دغه رپورټ واورېده. د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وایي تحریک طالبان پاکستان ورته د ځینو قیدیانو لیست ورکړه چې هغوی یې د حکومتي جیلونو د څخه د خوشي کولو غوښتنه کوي. دغه په وینا دې لیست کې د غیر جنګي کسانو نمونه دي او دوی حکومت ته سپارلې. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو حکومت دواړو د داسې ځایونو نمونه هم وړاندې کړي چې په هغو کې به حملې او عملیات نه کېږي او دواړه غاړې به پکې په آرام زړه مذاکرات وکړی شي. نوموړي سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې مې ترې د طالبانو د قیدیانو د لیست تپوس کړی.
طالبانو په آغاز کې دوه تجاویز پیش کړي وو. یو تجویز دا و چې موږ دا د مشهور علاقه کې علاقه راکړل شي چې موږ په اسانۍ سره په هغې کې نه کړو حرکت کوو، او دوهم تجویز و چې د کوم غیر عسکري قیدیان حکومت سره دي، په هغې کې بوډاګان دي، په هغې کې د ګناه خلک دي، ښځې دي، بچي دي، هغه دې راته رها کړل شي نو موږ به مذاکرات او سفر آسان شي، د ملګرو اعتماد به بحال او چې اعتماد سازي وکړي نو بیا به چلېدل آسان دي. نو هغې په حوالے سره موږ وزیر داخله صاحب سره خبره کړې ده او هغه تحقیقات کوي چې یقینا وزیر اعظم په خپله هم دا ویلي دي چې که داسې قیدیان وي نو هغې ساتل خو نامناسب دي، نو هغه به بالکل موږ رها کوو.
نو دغه قیدیانو شمیر څومره دی؟ تاسو ته داسې شمیره معلومه ده؟
دا راځي فهرست موږ هغې ته حواله کړی ده، کافي کسان دي په دې کې.
او مولانا صاحب، طالبان سره هم ځینې قیدیان دي نو هغه به هم پرېښودل کېږي که څنګه؟
بالکل، زه وایم چې ډېر پر امیده یم او هیله لرم چې انشاءالله تعالی په فضل و کرم سره طالبان هم په دې مذاکراتو کې مخلص دي او حکومت هم مخلص ده. یقینا به مونږ الله کامیابی سره مخامخ کوي او پکې کامیابی انشاءالله. مطالبه خو به مختلف راضی سے قیدیان مطالبہ نہ تھا یہ خبر ہے بڑا جی حکومت نے طرف مطالبات راضی ہے طالبان نے طرف مطالبات راضی کچھ چکے من مطالبے بھی نہ بتو دے ہم کو کوشش کیوں ہوں گا کہا جا حکومت مطالبہ بھی کہا جا طالبان مطالبہ بھی میں ان شاء اللہ آگے گا ہر کوشش تو کروں گا
یہ خبر ادا کی گی چی یو سولی یو دا امن یو زیادہ سے اٹھا کل شی چی اگی کی عملیات نکی گی اگی کی حملے نکی گی او اگی کی پا خلاص زلبان دے خبر ہوشی نو تاسو سو وای چی دا غسی کم کم زین نکی دیش
دا حکومت را طرف نا زدری زین و تجویز را غنا جا او طالبان طرف نا ما مختلف تجاویز راغلی دی امون کو پرے باندې مشورا شروع ہے ان شاء اللہ نن کو پوری نتیجہ باندې ہو رہا ہے جہاں ہم مختلف بیان ہوا اگر مقصود علاقہ کے بیان ہوا مکین و لدوا یا منور بیان کو کہہ دانا کہ میرا ساز ہے وہ دانا کہ اے پر بن ہوا ہوا مختلف افسر نے جی خونی کے بازے رکاوٹوں نہ ہوا نو آہا اس کوشش دا کہو جی دے یو دے باز مونگا اتفاق کرا ہے پیش را کو
دغا دا جنگ بندے چی یو میش دا پار طالبان اعلان کھڑو دے دے اوک دے دو سا چانس شتا دے
کسی را مونگا را مذاکراتی سی سیلہ جاری ساتو میں یقینان بس دے ضرورت سی کہ جو مونگا پا جنگ بندی کے توسیع ہو کو اور پر رہی کے نور پر مقصد ہو کو اور ضروری خبر ہم دا پا دے چی با اللہ جنانا دا خبر ہے تو مونگا اہمیت پر کو چونکہ دا دے دو لسکال جنگ سے بائی دا اور دا پا دے مذاکرات و بڑے رو وقت لگی پا دے وجہ سارا با جنگ بندی کے توسیع ضروری دا با ملازمان کی ذلسی انشاءاللہ
اردن کوتا سے دا پاکستانی حکومت سره دا پاکستانی طالبان او دا مذاکرتی کمیټې د غړي مولانا یوسف شاه مرکه وردله لکه څنګه چې مخکې مدر سره وعده کړې و چې موږ به د خپل یو همکار سره د افغانستان په شمال کې د شوی ځانمرګي برید په اړه باندې خبرې کوو نو غیر سره د ټلیفون په لیکې دی د کابل نه نسیم شفق صاحب ستړی مشي او اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او ژوبل شوي دي
بلې سلام وړاندې کوم د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته لکه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې یو انتحاري ځانمرګ برید شوی چې په هغه کې مسؤولین وایي چې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او دغه راز په میمنه ښار کې د روختون مسؤول ډاکټر عبدالعلیم ویلی دی چې په دې پیښه کې یو ډیر سنتور ملکی وګړي ټپیان شوي هم چې دغه یو ډیر سنه روختون ته انتقال شوي دي او د فاریاب امنیت قمندان سوریالی عبدیانی بیا څرګنده کړي چې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی زموږ څېړنې خو دا تایید کړي دي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي تر اوسه دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی تر دې پخوا دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی فاریاب د افغانستان په شمال ولایت دی چې څه امنیتي وضع په نسبي ډول پکې ښه ده خو څنګ ته بادغیس ولایت دی چې هلته د وسلوالو مخالفانو فعالیت ډېر زیات دی
ښه سمه ده ډېره مننه ډېره مهرباني شفق سیم
دا مشال ریډیو ده
روزم کو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه وري پښتنه سیاستوال او د عوامي نېشنل ولی ګوند مصری بیگم نسیم ولی خان د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات په اړه ویلي ک امنیت د خبرو لاره راتللې شي نو هغه یې مل تړکې نو موري پرون په هغه غونډه کې خبره کولې چې دغه نوی ګوند د ځوانانو کمیټه هم پکې نومول شو په دې اړه نور تفصيل په خبره په دې رپورت کې ورو
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیگم نسیم ولی خان د یو خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو په لړ کې هغه سنشي ویلې خو کچيري د بدامنۍ د ستونزې حل د مذاکراتو د لارې راوستل کېږي نو هغه په دې خوشاله ده
او زه چې څو پورې مذاکرات تو کې درد نه ایم ناتا روزه دغه حقیقت بیانولې نه خوشاله په مذاکرات خدای دې کیسه دې مذاکرات په وساتت په مې په څو پورتلوا کې نه په دې ټول مې کو په وطن کې چې دا کومه بیره میده لا به په مذاکرات
په خبري کانفرنس کې بیگم نسیم ولی خان وویل چې هغه د عوامي نېشنل پارټي ولی د سوري لاندې د هغه ګوند اصلاح کول غواړي د کوم بنیاد چې باچا خان او ولی خان کې خودلې وو
زما بابا زورو خو په همت زورو او هغه لا به وی چې کله زه کوم خدمت کوم زه جوړې لا به ماته وي زه به ما جوړو وی به تاسو د کوم خدمت شروع کړې چې جوړې جوړې ما پارٹی نه دی جوړه ما تنظیم نه دی پتا نکړې ما د هغې زړې عوامي نیشنل پارٹی چې باچا خان او ولی خان بنیاد یې خو لاغي اصلاح کړو
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلی مرکزی جنرال سیکرټری پری توپان وویل چې د بیگم نسیم ولی خان سیاست ته د بیا راتلو مقصد د باچا خان او ولی خان د ګوند اصلاح کول دي او بیگم نسیم ولی خان ته خلک هم په ګڼ شمیر کې راټولېږي
دې واسکي بيبي دې درته چې ما صدر کړې بيبي دې درته چې ما ممبر کړې دې پوزیشن نو کدا کو نه صدر کړې دي او نه ممبر کړې دي د دې ته خلک راځي ما کېږي دې کدا نو باندې ته خو نو درې کړې څنګه دا وایو چې بيبي چې راوته ده دا دې پر راوته ده چې بچا خرو د ولی خان هغه تاریخ چې کم دي هغه چې کم مقبول جو باتو چې هغه بحال
په دې خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د زده کوونکو د سازمان د تنظیم سازۍ لپاره د بیلابیلو سیمو او کالجونو سره تعلق لرونکي د 15 طالب علمانو د کمیټې اعلان هم وکړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ځینو سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو میرمنو د خیبر پختونخوا د سینیر وزیر او جماعت اسلامي ګوند نائب امیر سراج الحق پر هغه بیان سختې نیوکې کړې چې ویلی وو د ښځو لپاره د جدا قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی جوړ شي. ښځې وایي دا د دوی د پرمختګ مخنیوی کول دي او په کار ده چې جمهوریت کې د سړو تر څنګ دوی هم پوره پوره حقونه ولري. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا سینیر وزیر او جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق یو وار بیا دا تجویز وړاندې کړی دی چې زنانو لپاره جدا کامی او صوبایي اسمبلیانې دي جوړې کړې شي. سینیر وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته اویل خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو سلسلیرش کسان دي چې پکې 40 زنانه دي او دوی دا ګیله کوي چې د زنانو په حقونو او مسایلو په دې اسمبلی کې خبره نشي کېدی. د اویل همدغه شان کامی اسمبلی کې زنانه هم کمی دي او ملک د زنانو آبادی د نارینه نه زیاته ده نو پکار ده چې دوی له پلی اسمبلیاں جوڑ کرے شی
اسمبلی کے تجویز پیش کر چھ قومی کے ہم او صوبائی سطح بانے ہم زنانو دا پار خپل اسمبلی چھ پاغی کی داود وی خپل سپیکر ہم یہ زنانے ندی با خلاص ہمت و باندے خپل زنانو چھ کم مسائل دی یا داغی حقوق دی یا داغی دا پار کم قوانین ضرورت دی داغی دا جوڑولو جوگا بشی تدی موجودہ اسمبلی کے خود اغی طول مسائل تا پہ خبر نشی کے دے نو آغا یا تجویز زما زنانوم اپریشیټ ک لکه ملګرسته او کړه اپوزیشنم ملګرسته او کړه
د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر دی تجویز په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی او پیپلز پارټي نماینده نګت اورګزیوای زنانو ته کم حیثیت قران اسلام او آئین ورکړی دی نو هغه جماعت اسلامي نه مانی.
دې باندې باقاعده چیف جسټس اف پاکستان او دې باندې چې دینو باقاعده الیکشن کمیشن دا دې په اکشن واخلي او په دې سیس باندې دې باقاعده دې ته دا تنبیه دی او کی او دې ته دی دی روغاری او ارنجو سم مې چې کوم د زنانو د لپاره کار کوي چې اوس زنانه چې دی اول اویر دی د هر چیز نه خپل حقوق نه اوس د سړو د لپاره دی بل یو هغه د شروع کې چې دغه مایند سیټ دی بدل کی.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی کمی اسمبلی نماینده جمیله ګیلانی وای
مونږ د ډېر سختې سره زمونږ پارټي هم او هغه قوتونه ترقی پسند قوتونه ری لیبرل قوتونه چې کوم د ملک خوشحالي غواړي اوس خو هغه چې خزه د مخ لاړی شي دی غواړي چې دی خزه او دروست بوزي او دی زمونږ قبرونه پورې بیل کی مونږ به دې معاشه په هر یو هغه کې هغه عمرې سالو سمره چې سړی علي نن خزه کاروبار کوي نن خزه ډاکټرانی دي نن خزه انجنیرانی دي دی به کم کم شي کې خزه به لای او منګه د دې پرسوده سول ډیر سخت سره مخالفت کوو.
کله چې مشال ریډیو هم په دې سلسله کې پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی نماینده عائشه ګلاله سره رابطه وکړه، نو د هغې وینا وه چې د سینیئر وزیر دا بیان ذاتی دی. د ذکر ده سراج الحق خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تجویز تیرې میاشتې په 19 نیټه وړاندې کړی و.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلي
اوریدونکو پیښور میشته مذهبي اقلیتونه وایي په دې وروستیو کې پر هندوانو او سیکانو بریدونه ډیر شوي. دوی یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ورته برابر کړي، که نه نو دوی مجبور دي چې پاکستان پریږدي او نورو ملکونو ته کډې وکړي. د بې امنۍ له وجې هندوانو په احتجاجي ډول درې ورځې ماتم هم اعلان کړی. بدرړه دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د هندو مذهب او نورو کم شمېره ډلو د یو تنظیم مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره وخت راسې د کم شمېره ډلو یا د نورو مذهب منونکو غړو د وژنو او تختولو لړۍ دوام لري.
موږ ډېر برداشت وکړو چې موږ د خبرې وړاندې را نه ولو، خو مطلب چې موږ زموږ کمیونټي چې ډېر پریشان دي، خو دې د وژنې موږ د اوړمبې ځل دا اراده وکړه چې موږ اوس نور مظالم برداشت کوو نه او پروټیسټ به هغه کوو. نو د دې په څوک په حواله کې دا چې موږ دا درې ورځو د څوک اعلان کړی
نوموړي زیاته کړه چې په لاړکانه کې کومه لانجه روانه ده، نو په پاکستان کې زیاتره همداسې وشي چې یو کس غلطي وکړي د ټول ملک اقلیت یا کم شمېره ډلو یا د نورو مذهب منونکو ته ژوند تیرول ګران شي.
واقعات چې راشي نو موږ خپل ځان بالکل انسیکیور محسوس کوو. موږ سوچ کوو چې کم طرف ته لاړ شو، ولې چې موږ بے وسه خلک یو، خو موږ دا سوچ ضرور شروع کړی دی چې یو ورځ داسې پکار دی چې موږ په مزه مزه دې ملک نه خپل ځان وباسو. ولې چې زموږ خلکو هیڅ قسم دلته گورنمنٹ نشته دی حقیقي مانو کې، نو په دې حواله کې چې موږ بالکل انسیکیور دلته، ولې چې زموږ د جن فیصلې چې دي هغه زموږ په مذهبي عقیدت په مطابق نه کیږي.
په دې رل کې چې کله دا پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اقلیتو صوبایي وزیر تورن سنگ سره تماس ونیول، نو د وی وینا وا چې دوی په خپل هم د اقلیت نه دي او دوی ته د هغوی د ستونزو خپته لګي. یادونه وړ ده چې د کم شمېره ډلو د تنظیم مشر هارون سربدیال وینا وا چې اسلام مذهب او پاکستان آئین چې کم تحفظ د نورو مذهب منونکو ته ورکړی دی باید حکومت هغه یقیني کړي.
اوریدونکو تاسو په خبر کې د هندوانو د ګیلو مانو شکایتونو په اړه باندې دغه رپورټ واورېده. د خبر ایجنسۍ اوسیدونکي د لشمانیا ناروغي خپرېدو اندېښمن کړي دي. د لشمانیا ناروغي مریضانو کورنۍ وایي چې د دوی په سیمه کې د طبي سهولتونو نشوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. په اړه دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسه خلک وای چې دلته د ماشو د چیچلو لوجې د لشمینیا ناروغي ډیره خوره شوې ده او په لزګونه ماشومان یې متاثر کړي دي. د خیبر جنسه د غنیخیلو کلی یو تن گوهرعلی چې خپل خورځي د علاج لپاره د ایجنسۍ مرکزی روغتون ته راوستلې ده، د دغه ناروغي په حق له مشال ریډیو ته وای.
وو کلو د پېمې نوم دی، دا میاشي چې چلی و پوه شي په شونډه باندې او هغه تکلیف ورته تقریبا 6000 روپۍ په دوه بچو باندې خرچه را لپرويټ برداشت کولای منه شو، خو یاتې مکړی سرکار سره وینه سرکار پاغه کې نوې هسپتال کې نوې.
او د خیبر جنسي د شیخ ملخیل یو تن اسرار الدین وای چې د دوی کورنۍ هم ترې متاثر شوې ده.
زما یو زوی باندې او په خبر نه ول 14 تن راوړي یو تن 950 روپۍ وا په سترګ باندې دانه و تقریبا دا وو ته میاشتو نو دا سره ټیکې ده نه بیا د ستنو سره پرور ستنو سرکاري خو سره چارې کاتم نه راته چاله لار شو درې لار شو دلته دا ولته غشکله کوم پرایوټ راوښته د دې سره زما ماشوم خوشو.
په خیبر جنسۍ کې د لشمینیا نه متاثر شو کسانو د سرکاري علاج او دغه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر جنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر جنسي سرجن ډاکټر رحمان افریدی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ سره کوم نوی پیشنټ
راځي موږ منځ کې رجسٹریشن کوو، کنه هغه ډیټا به موږ ډایرکټری ټاپ هیلث سرویسز پارت اف دی ګوډ لشمینیا کنټرول پروګرام ته بیا دی هغه ډیټا په مطابق باندې هغوی بیا موږ ته ټیک کړي د تاسو ټریټمنټ لپاره چې کوم انجکشن دي هغه دی هغه بیا اکارډنګ ټو سوسایټي ټیک کړي د سپورټ فرام ملاوی بیا دا ان د فارم اف انجکشن او ټیبلټس چې شیر از دی اکارډنګ دی کنه. موږ فل حال چې کنا د ان اس اف د دبليو ایچ او د تاسو په کاونټ سره چې کنا روان یو هغه موږ ډونیشن اخلو موږ دا چې د خبرې جن سي پکې چې څنګه پیشنټس کې پورتي کې اکارډنګ دی پیشنټس ته دوه موږ ته انجکشن ورکړي.
نو موږ زیاته کړه چې دوی په خیبر جن سي کې د ماشو زد سپری کول کولو او ځای خلکو ته د مچردانه ور کولو پلان هم په پام کې نیولې ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
بالکل اوریدونکو په دغه سپو زموږ خبرونه اوریدل شي. د خبرونه نیمه کې ل نجیب امیر د خبر ډو لنډي زور د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې نن له غرمې وړاندې ځانمرګي حمله شوې چې ورکی د لسو نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژوبلېدو راپورونه دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. پرویز خټک د پولیسو د هڅو هم ستاینه وکړه چې د ده په وینا په هر ډول حالاتو کې مقابله کوي. د هغوی د تنخواګانو د زیاتوالي امر هم وکړ. د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې یو غړی مولانا یوسف شاه وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او همدارنګه د اوربند د مودې د غځېدو امکان شته. نوموړي دارنګه د امن د زون د جوړېدو وړاندوینه هم وکړه. نوامی نیشنل ګوند ولی ډلې مشر میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. هغه هیله ښکاره کړه چې د دې هڅو په ترڅ کې به په پاکستان کې اړېګړې ختم شي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوز د مسلم لیگ نون د صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره تر لیدو وروسته ویل ائتلافي حکومت باندې نسکوري او دوی به مرورې ډلې پخلا کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولسمشریز ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې مخ په زیاتې دودي. نوموړي پر افغانانو غږ وکړ چې رایې دې ورکړي او د ترهګرو ته دا موقع نه ورکوي چې د دوی د سباوون د ټاکلو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر نن د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د یوکراین د ازادۍ د اعلان کړې سیمې کریمیا په اړه وینا کوي. نوموړي پرون د دغې سیمې د ازادۍ په رسمي توګه د پیژندلو امر لاسلیک کړ. نن په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د جوهري پروګرام په سر خبرې بیا پیلېږي. د خبرو د نوي پړاو موخه د ایران جوهري شخړو ته د اوږدمهاله حل موندل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي فلسطینی او اسرائیلي چارواکي باید چمتو وي سودا مند راوستلو او د سختو سیاسي پریکړو ترسره کولو لپاره خطرو ته غاړه کېږدي. له نجیب امیر مو خبرونو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اوس به د پاکستان د زینو رسپانو د ادارو غټی کې ورو او پسې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو.
ایکسپریس رسوان خپل ادارې کلی کې حکومت او طالبانو مذاکرات په اړه یو مهم پرمختګ مخې ته راغلی دی او په وړومبي ځل طالبانو مذاکراتي کمیټې د دې خبرې واضح اعلان وکړو چې حکومت که احرار الهند نامی تنظیم مرکز بنخه کوي نو طالبانو ته په دې اعتراض نه وي. ادارې مخ کلی کې طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم هم ویلي دي چې طالبان احرار الهند په اړه تحقیقات کوي چې دا تنظیم د کمزې سره تعلق لري. ادارې په وینا طالبان له اړخه داسې قسمه پیغام یو خبره ده او اوس هغه ډلې چې مذاکراتو بلار کې مسری پیدا کوي حکومت له هغه خلاف کاروایی اسانه وي. ادارې وړاندې لیکي اوس حکومت له امن پزې کول لپاره د ځړ نه کار نه دی خصل پکار او کامیاب اپریشن نه به هغه ډلو ته دا پیغام ورکړي شي چې امن بلار کې څوک راځي نو هغه خلاف به کاروایی کیږي. د دې نه به د حکومت پوزیشن مضبوط شي او امن له تیارې ډلو سره به مذاکرات کامیاب سره سرته ورسي. ادارې زیاتوي تر اوسه پورې داسې ښکاري چې حکومت او طالبان دواړه ډلې مذاکراتو له سنجیده دي او دواړو ډلو له اړخه کاروایان هم درېدلې دي. اخیره کې لیکي حکومت او طالبانو له نیخ په نیغه مذاکراتي عمل زر شروع کول پکار دي ځکه چې دینه به نه صرف دواړه ډلو کې د اعتماد کمواله ختم شي بلکې هغه ډلې به هم ناکام شي کوم چې مذاکرات خرابول لپاره په پټه کاروایانی کوي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې غیر معیاري پیو خرڅولو سلسله اوس هم روانه ده او په دې پیو کې ځینې سيزونه اداسي استعماليږي کوم چې صحت ته نقصان ورکوي. ادارې زیاتوي دینه مخکې هم د ملاوت شیانو خلاف کاروایي رپورټونه مخې ته راغلي دي خو نه یو دکان ته تالو لګیده او نه یې څوک جرمانه کړ. ادارې په وینا د انتظامی هدایاتو باوجود د ملاوټ په او د کم وزن روټۍ خرڅیږي او د غرنګ هر دکاندار خپل نرخونه مقرر کړي دي. ادارې مخکلي کې پېښور او نور ښارونو کې د خوراک شانو نرخونه د امروزه په بنیاد زیاتیږي، کم چې د یو عام سړي د وسه بهر دي. ادارې وایي حکومت هدایت جاري کوي خو چې څه مخامخ کاری نو د هغې صرف یو وجلېږي چې په انتظامی کارونو کې د حکمت عملی کموالی دی، او د دې لپاره په مستقل بنیادونو دا ضروری ده چې حکومت تاجران او د هغې نماینده تنظیمونه په اعتماد کې واخلي. نرخنامو لپاره انتظامی او تاجرانو باندې مشتمل کمیټیانې دي جوړې کړی شي او ورسره د کتنې نظام دې هم مضبوط کړی شي، نو دغه رنګ دا مسلې هواریدی شي او داسې د عام ولس اعتماد په انتظامی پیدا کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکلی دی، په پاکستان کې د تعلیمي اصلاحاتو په لړ کې د دې ضرورت دی چې په دینی مدرسو کې نوي مضمونونه شامل کړل سي. ورځپاڼې د تعلیمي چارو د کارپو ډاکټر خالد مسعود له خولې لیکلي چې په دینی مدرسو کې د نویو مضمونونو د شاملولو به ګټه دا وي چې زده کوونکي به د تحقیق پرمختللې طریقې زده کړي. ډاکټر خالد مسعود د مدرسو ترمنځ د مضمون لیکنې د یوې مقابلې وروستۍ غونډې ته ویلي چې د دینی مدرسو زده کوونکو ته پکار ده چې د تحقیق له نویو طریقو ګټه واخلي. دې غونډې ته د مولانا عطا الله شهاب په نامه یو دینی عالم ویلي، له مختلف مکتبه فکر سره اړه لرونکو کسانو ترمنځ خبرې اترې دا وخت د پاکستان یو لوی ضرورت دی. مولانا عطا الله شهاب ویلي، د محرومۍ احساس د مخنیوي لپاره پکار ده چې د دینی مدرسو زده کوونکي هم د ملک د تعلیمي نظام برخه وګرځول سي. تر دې وړاندې د پوهنتونونو او دینی مدرسو زده کوونکو پر دې یو له بل سره بحث وکړ چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د ملک په پرمختګ کې د تعلیم کردار څه کېدای سي. په دې بحث کې شریکو زده کوونکو وویل حکومت ته پکار ده چې د تعلیم په برخه کې اوږدمهاله پروژې پیل کړي. د زده کوونکو دا هم وویل چې د ملک په تعلیمي نظام کې برابري یا یو شانوالی پکار دی او د دې لپاره شخصي او مجموعي هلو ځلو ته ضرورت دی. بل پلو له امریکا خپرېدونکې فارن پالیسي مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې څېړلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې ډېر څه سم ترسره شوي دي. دا هیواد اوس تر پخوا ډېر خوندي دی، ثبات لرونکی دی او لا ډېر خوشبینه دی. د مجلې په لیکنه امریکا د وتلو اعلان کړی دی خو هر څه یې له لاسه نه دي ورکړي، بلکې د بریالیتوب لپاره لا هم لوی موقعه سته. مجله زیاتوي امریکا ته له دې ډډه کول پکار ده چې په چټکۍ سره له افغانستانه ووځي، بلکې امریکا باید خپلې تګلارې په جدي توګه وسنجوي. فارن پالیسی مجله لیکي، که څه هم په افغانستان کې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کېدونکي ښکاري او ولسمشر حامد کرزی به په سوله ییزه توګه واک پرېږدي، خو بیا هم د امنیت او درغلیو غوندې چیلنجونه پر ځای پاتې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د نړۍ او د سیمې له حالات خبرې. روس د یوکرين د کریمیا سیمې ازادي منل دا او نن به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پارلمان ته وینا هم کوي. تیر ورځ د کریمیا خلکو د یو ریفرندم یا ټول پوښتنې له لارې فیصله وکړه چې له اوکراین بیل او د روس سره یو ځای شي. بلخوا د سیمه کې د روس د مداخلې له وجې امریکا د روس او کریمیا په ځینو سیاستوالو سفري او نور بندیزونه لګولی دي. په دې حکله د اجملاند ریپورت اورو.
پر مسکو باندې د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو سربیره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان لاسلیک کړ چې د اوکراین د کریمیا سیمه د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژني. د دې فرمان لاسلیک څخه څو ساعته مخکې د کریمیا پارلمان د دې سیمه خپلواکي اعلان کړ او د روسیې په فدراسیون کې په رسمي توګه د غړیتوب غوښتنه وکړه. په کریمیا کې روسي پلو چارواکو د یک شنبه په ورځ یو ټول پوښتنه ترسره کړه چې پکې پریکړه وشوه کریمیا دې د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ټول پوښتنه قانوني ده، خو اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د دې ټول پوښتنې نتیجه نه ده منلې او وایي دا ټول پوښتنه د اوکراین د اساسي قانون او نورو نړیوالو قوانینو پر خلاف ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل نړیواله ټولنه به دا ټول پښتنه په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر اوباما وایي حماس چې ولسمشر پوتین ته مې پرونو ویل په کریمیا کې ټول پښتنه د اوکراین د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه سرګن سرغړاوي دي او د نړیواله ټولنې لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. امریکا او اروپایي ټولنې په عین حال کې پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو خبر ورکړي. باراک اوباما ګواښ کړی که چیرې کرملن لا ډیر پارونکي اقدامات وکړي نو نور بندیزونه به هم پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارنی هم د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د بندیزونو د لګولو او د اوکراین له حکومت سره د امریکا د پوځي مرستو امکان نه دی رد کړی.
اردن کو هندستان په نړۍ کې یو له هغه 15 هیوادونو څخه دی چې کال په کال ورکی د وسلو د خریداري یا اخیستو کچه مخ په لوړېدو ده. دا هیواد د خپل دوه غونډیو هیوادونو پاکستان او چین په پرتله درې برابر زیاته وسلې اخلي. فرانس پریس خبري ایجنس پی یو رپورت خپور کړ چې نجیب امیر ارتغه ټکی وایي.
فرانس پریس خبری ایجنس په یو راپور کې لیکي هندستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی خریدار دی. یوې سویډنۍ سیړنیزې ادارې د ګل پورس په خپور کړي راپور کې ویلي په تیرو 15 کلونو کې هندستان د چین او پاکستان په پرتله درې برابره زیاته وسله رانیولې ده. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیواله اداره وایي د 2009 او 2013 په منځ کلونو کې د وسلو د خرڅلاو کچه 14% کې زیاته شوې ده. نوموړې اداره وایي که د هندوستان د وسلو د اخیستلو ګراف ته وکتل شي نو دوی په تیرو 15 کلونو کې د پخوانیو 15 کلونو په پرتله 111% زیاته وسله ترلاسه کړې ده. په 2010 کال کې هندوستان د چین ځای ونیو او په ګرد نړۍ کې د وسلو لوی خریدار هیواد و. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان په خپله په کور دننه هم د اوچتې ټکنالوژۍ وسلې تولیدوي. هندوستان خپله دفاعي بودیجه په دې موخه مصرفوي چې په خپل ګاونډ کې ځان د رقیبو ځواکونو په پرتله پیاوړی کړي. په تیرو 15 کلونو کې هندوستان ته تر ټولو زیاته وسله ورکوونکې هیواد روسیه و. خو هندوستان په دې وروستیو کې په خپلو سرچینو کې تنوع راولي او خپل پام یې په ځانګړي ډول د امریکې لوري ته اړولی. راپورونه وایي هندوستان په تیر یو کال کې د امریکې نه تر ټولو زیاته وسله اخیستې ده چې بیه یې 1.9 بلیون ډالر جوړیږي. خو که په تیرو 15 کلونو کې د هندوستان د وسلو خریدارۍ ته وکتل شي نو یوازې 1% وسله یې د امریکې نه اخیسته ده. د هندوستان رقیب هیواد پاکستان په تیرو 15 کلونو کې د وسلو د اخیستلو کچه 119% لوړه کړې ده. په نړۍ کې په تیرو 15 کلونو کې د وسلو تر ټولو لوی خرڅونکي هیوادونه امریکا، روسیا، جرمني، چین او فرانسه ول. او د وسلو 15 لوی اخیستونکي هیوادونو کې د هندوستان، چین، پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان نمونه شامل دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو بالکل زموږ همکاران کوشش کوي چې ستاسو لپاره ستاسو په خوښه باندې ریپورټونه جوړ کړي. د پاکستان حکومت هغه ریپورټونه ناسم بللي چې وایي د ملایشیا مسافر وړونکي ورکه شوې الوتکه یا جاز ښایي په پاکستان کې پټکل شوی وي. بلخوا د ملایشیا تر ټولو ستر اپوزیشن ګوند د جاز پر کپتان د دغه هیواد په سیاست کې د ښکېلتیا رپورټونه رد کړي دي. په دې هکله د هندو ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې هارون باچایي غټ کې دی ته وایي.
د هندي ورځپاڼې دی هندو په یوه لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت د هغو مطبوعاتي رپورټونو چې وایي د ملیشیا مسافر وړونکي ورکه شوې الوتکه ښایي په پاکستان کې چرته پټکل شوی وي تردید وکړ. په لیکنه کې د هوایي چلند په برخه کې د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار شجاعت عظیم خبره راغستل شوې چې ویلي دي دغه الوتکه د پاکستان د قلمرو نه ډېره لرې غایبه شوې، د هیواد راډارونو نشوي لیدلی او ځکه نو هیڅ امکان نه پیدا کیږي چې پاکستان دې پټه کړي وي. په عین حال کې د ملیشیا تر ټولو غټ اپوزیشن ګوند پیپلز جسټس پارټۍ د شنبې پر ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د روانې میاشتې په 8 نېټه د لادرکه شوې الوتکې کپتان چې ظاهري احمد نومیږي په سیاسي توګه یو سخت دریځې تند دی. د یاد ګوند د اطلاعاتو څانګې مشر فهیمی فضل د ملیشیا یوې ورځپاڼې ته ویلي که دغه تورونه رښتیا وختل نو ګوند به یې ورته هرومرو ځواب ووایي. برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل رپورټ ورکړی و چې کپتان احمد 100 ساعتونه وروسته له هغه چې د ملیشیا په یوه عدالت کې د اپوزیشن پارټۍ د مشر انور ابراهیم دوسی اورېدنې ته حاضر شو یاد الوتکه والوزوله. عدالت د اپوزیشن مشر ابراهیم ته د 15 کلونو د بند سزا واوروله خو وروسته یې بیا په ضمانت خوشې کړ. د ملیشیا هوایی شرکت بوئنګ الوتکا چې 229 مسافر پکې سپاره ول د پلازمینې کوالالمپور له هوایی ډګر څخه تر الوت یو ساعت وروسته په حیرانوونکي ډول غایب شوه. لومړنی خبرونه دا و چې ګنې دغه الوتکا د ویتنام ساحل ته نږدې د چین په سمندر کې لوېدلې ده. د ملیشیا د اپوزیشن ګوند د اطلاعاتو څانګې مشر فهمی فضل ویلي د دې لپاره چې له الوتکې سره سره کپتان یې هم لا درکه دی ځکه نو پر نوموړي باید تورونه و نه لګول شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو خوست ولایت کې چارواکي وایي 350 ښځو ته د امنیت ساتنې روزنه ورکړي چې د انتخاباتو په مهال به د ښځینه رای ورکونکو لپاره سهولتونه برابرې. افغانستان کې د اپریل په 5 تاریخ د ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي او چارواکي وایي چې په دې ټول ټاکنو کې د ښځو رول او رای ډېر اهمیت لري نو ځکه یې د غږام پورته کړی. په اړه یې دا رپورټ اورو.
په خوست کې د رای اچونې د خزینه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره 350 مېرمنې په امنیتي برخه کې تر روزنې لاندې نیول شوې دي. دغه ټکی د دوشنبه په ورځ د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل وایان مبارز محمد زدران د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ښځو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړي.
نن عملا شاوخوا 350 مېرمنې د خوست په مرکز کې د عملی روزنې لاندې دي. دوی ته د دې عملی تجربه ورکول کیږي، زده کړه ورکول کیږي چې څنګه به د خزینه په سایټونو کې خپل خویندې میندې تلاشي کوي تر څو وکولی شي ټول په مطمئن او ډاډه زړه سره د خپل خوښې نمندانو ته رایه ورکړي او دا تشویش ونه لري چې په موږ سایټونو ته ځونه خدای نخواسته امنیتي پېښه رامنځته نه شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویتنې عامه پوهاونکي سمینه بریال له ښځو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې د نارینه و سره برابر ښځو ته هم دا حق ورکړل شوی چې ځان کاندید کړي او یا بل کاندید ته د باور رایه ورکړي.
دو مېرمنو ته په ټاکنو کې قانون د نارینهو سره سم د برابر ګډون حق ورکړی دی او په ټاکنیزو پوستونو کې مېرمنو ته 60% امتیازي حق ورکړی دی. زه په ټولو مېرمنو غږ کوم چې د 1993 کال په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
د تیرو ټاکنو پر بهیر یې ونیوه کړه چې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د رایه اچونې ډېری صندوقونه پرته له دې چې ښځې رایه استعمال کړي ډک شوي ول. خو دا ځل د څانګې پونوم د غونډې ویتنې ګډونوالي په خپلو خبرو کې ویل چې اوس د ښځو په لیکو کې د سواد او پوهې کچه لوړه شوې او دوی کولای شي په خپل لاس خپلې رای د خوښې وړ نوماند په ګټه وکاروي.
هغه وختونه نه دي پخواني وختونه چې چا به ټاکنې نه پېژني چې ټاکنې څه شی وي او څه رقم ته کارول کېږي او څه رقم ته خپل نوماند خلک ټاکي. اوس خلکو ډېر تعلیم کړی دی، پرمختګ کړی دی، اوس هره ښځه کولای شي چې خپله رایه په خپل لاس استعمال کړي.
د ښځو د رایه اچونې په مرکزونو کې د تلاشۍ لپاره د ښځو په ګمارنې سره به نورو ښځو او مېرمنو ته د دې زمینه برابره شي چې په ډاډه زړه ټاکنیزو حوزو ته ورشي او د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه وکاروي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو ډیلی بیس ویب سایټ لیکلی چې 14 کال مخکې د القاعده ډیر مهم وسوال او مشر د اسامه بن لادن په مشرۍ له افغانستان او پاکستان ته وښتل. په مقاله کې راغلی چې هغه مهال سمې فیصلې شوې او اسامه وژل شوې نو اوس به القاعده ختمه شوې و، خو نه یوازې داسې و نه شول بلکې دا ترهګر ډله اوس هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ډیلی بیس د مقالې غټ ټکی اورو. ډیلی بیسټ ویب سایټ لیکلی چې په 2001 کال کې امریکا د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د وژلو ډیره ښه موقع درلوده، خو وایټ هاوس پرې کنده فیصلې ونه کړې او د اسامه په ګډون د القاعده ځینې نور مشران پاکستان ته وتښتېدل. د لیکوال په خبره اسامه په 2001 کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په توربوره کې وو. امریکایانو یې په مرکزونو ډیر بمونه وغورځول او سلو امریکایي سپیشل فورس پوځیانو د افغان ځواکونو سره یو ځای هغه ګیر یا محاصره کړی وو. ډیلی بیس لیکلی چې د امریکا جاسوسي ادارې د اسامه بن لادن هغه وصیت هم اوریدلی وو چې نوموړی خپلو پلویانو ته اورولی وو. خو لیکوال وایي اسامه بن لادن د وایټ هاوس د غلطو فیصلو او پاکستان لخوا پر سرحد د ټینګو قدمونو نه اخیستلو له وجې نه ووژل شو او نه ونیول شو. ډیلی بیس لیکلی چې د تورې بورې د جګړې پر مهال اسامه بن لادن یوازې نه و او خواوشا زر وسلوال ورسره و. په دوی کې د القاعده دوهم مشر چې اوس د دې ډلې مشري کوي ایمن الزواهری هم شامل و. د القاعده یو بل مهم خطرناک مشر ناصر الوهیشی او ګڼ نور مشران جنگلی هم توربوره کې وو. لدې علاوه د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوال هم دغه مهال د اسامه بن لادن سره وو. لیکوال وایي امریکا هغه مهال کولی شول چې خواوشا ځینې نور پوځیان تورې بورې ته ولیږي او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده مهمو وسلوالو پاکستان ته د تګ مخنیوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي چارواکو دغلته د پوځیانو نه لیږلو فیصلې لپاره دا دلیل راوړی چې امریکا د یو کس د ختمولو نه بلکې د پوره ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوو. ډیلی بیس لیکلي پاکستان ته د دومره ډیرو القاعده غړو او مشرانو تللو معنی دا وه چې د القاعده ترهګره ډله لا هم ژوندۍ او ښه پاتې شي. د لیکوال په خبره توره بوره یوازنی او اخرنی داسې ځای و چې د القاعده دومره ډیر مشران دې پکې یو ځای شي. لیکوال لیکي چې د تورې بورې جګړه د یو کس په اړه نه وه بلکې د القاعده د ختمولو کوشش و چې کامیابه نه شو او ترهګر خوندي پاکستان ته واوښتل. مدوتی کتن ته د مور کوردونکو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي امریکایي پوځیان چې له افغانستان وځي نو د خپل پوځي سامانونو په اړه خایي وبل لار ولټي. د رسپانه په خبره امریکایي چارواکي له پاکستاني او هغو سره خبرې کوي چې ورته د ټول پوځي سامان وسپاري. له پامیر ساحل تفصیل اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي له افغانستان د وتلو په صورت کې خایي له امریکایي پوځ سره د خپل پوځي سامان په اړه یو بل لار هم موجود وي. امریکایي چارواکي د و اربا یا میلیارډ امریکایي ډالرو پوځي ګاډو او نور سامان آلات په اړه فکر کوي چې له دې سره څه وکړي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي له دې سامان څخه پاکستان ته ورکړل شي. د دې کار لامل دا دی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون غواړي اضافي سامان په وړیا ډول خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکړي. په دې اړه له میاشتو راهیسې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکایي چارواکي نه غواړي چې د پوځي سامان خپل هیواد ته وړلو کرایه ورکړي. که څه هم په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې خو پاکستان په ځانګړي ډول په دې کې لیوالتیا لري چې د امریکا هغه پوځي ګاډي واخلي چې د سړک تر غاړې ښخو بمونو ضد وي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي دا ګاډي به له افغانستان د پوځیانو ایستلو په صورت کې محدود ستراتیژیک ارزښت ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستاني پوځ به تر کلونو د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي نو د دې ګاډو له ترلاسه کولو سره به د پاکستاني پوځ مرګ ژوبل شمیر کم شي. له 2001 زیږیز کال راهیسې په روانه جګړه کې د پاکستاني پوځ شاوخوا 20,000 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستانی پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دوی دا سامان له دې وجې نه اخلي چې دا مفت دی بلکې د دې له وجې اخلي چې دوی ورته ضرورت یا اړتیا لري. امریکا لسیزو راهیسې پر پاکستان د وسلې خرڅونکي لوی هیواد دی خو دا عمل تر هغې وروسته ورو شو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي پوځیانو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د امریکا شاوخوا 20 ملګری هیوادونو د پوځي سامان په ترلاسه کولو کې دلچسپي ښودلې ده خو یو ستونزه دا ده چې له افغانستان د سامان پر ایستلو ډیر لګښت یا خرچ راځي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو په باجوړ کې د لرغونی زمانی یو داسې غار مندل شوی چې ترې د کاڼي د زمانی آثار ترلاسه شوي دي خو په سیمه کې د روانې ناامنۍ له امله دغه تاریخي ورثي وجود د پوهانو په وینا په خطر کې دی. مجید بابر په دې حقله رپورټ لري.
د قبایلی سیمې باجوړ سره تعلق لرونکو لرغونپو ډاکټر لطف رحمان وایي چې د باجوړ د کمانګری په تنګونه وسیمه کې په 2003 کال کې دوی یو داسې غار موندلی وو چې پکې دوی ته د کاڼي د دور آثار په لاس ورغلي دي خو د په وینا په سیمه کې رواني د ترهګرۍ پر ضد جګړې دوی ته دومره موخه په لاس ورنه کړه چې نورې سیړنې پرې کړې وې. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو دا دعوا چې د غار نه تاسو ته ترلاسه شوي آثار د کاڼي د زمانی دي تر څومره حده پورې صحیح ده؟ نو ډاکټر لطف رحمان وایي
بالکل جی دا خو غی منلی دا بلکې زما تیسیس دی پی جی په دې باندې چې دې د پی ایچ ڈی ډیگری لکه د سٹون ایج کلچر اپ دی باج اور مومن دی ایریا نو دا په هانو ته تلې زمنګ دا چې کم په اٹلی کې چیرې یو او بل چې و نو جی خراب ان کنینګم چې نو غم دې د انګلند والا دې ته دا زما تیسیس پیلو او غی دا غی اسسمنت کړی دی ایولیویشن دا غی کړی دی. دې مطلب دا دی چې دا منل شوی دی.
ډاکټر لطف رحمان وایي چې دغه غار نه دوی ته یو شمیر د کانی هغه اوزار تر لاسه شوی دی چې تری معلومیږي چې په دغه غار کې 15000 کال مخکې سوق اوسېدو، نو هغه د ښکار کولو لپاره د اوزار کارول. لطفی الرحمن نه مې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غار څنګه وموندلو؟
په 2003 کې موږ دغه تیرې دا غار کې دی ته وایي تانګو ناوې نوم دی د دې غار، او د دې نه چې موږ ته کوم دغه ملاو شوی دی لکه دا ټول ټول چې وته وایي کنه چې په یاد پتر کې اوزار یاد غټو اوزار کې دي کنه موږ دا دا وکړو چې دا غار کې دی نو کم از کم تیرې کنه د دې هغه تاریخ کې دی مشابهت لري کنه.
ڈاکٹر لطف الرحمان وائی چې دا مهال د باجوړ په هغه سیمو کې چرته چې دا غار دی غیر قانوني مایننګ پوځي عملیات او نامنی دا چې له وجې دغه تاریخي ورثه په خطر کې ده.
که د دې لکه صحیح راځي و نشي نگرانی مطلب دا دی چې د دې د تحفظ دغه ذمہ څوک په لاس وانه دي کنه دي، نو دا چې دی نو دا دغه به مکمل لکه دا زمونږ سره دا خو اسکه په یورپ کې یا په بل دغه کې نو د دې ډیر لیزي قدر دی، دا خو زمونږ پاکستان دی چې په دې کې قدر نشته، دی ډیر اهم ځای نه دی او ډیر ریچ دی، لکه په دې کې داسې مټیریل مونږ ته ملاوېدلی شي چې دا هغې نه مونږ ډیر زیات د ریسرچ د پاره لارې کولاوېدلی شي، خو کاش چې صرف یو دغه دا وشي چې یاره د هغې لکه پریزرویشن وشي او د هغې پروټیکشن وشي. د دې شیانو
د باجوړ د کمانګری د دې تاریخي ورثې د تحفظ په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثار او عجایب ګرو ډایرکټر ډاکټر محمد نسیم نو پوښتل، نو هغه وایي چې قبایلي سیمې د دوی د واک نه بهر سیمې دي.
نو دا خو دا نه چې دا خو فیډرلی ایڈمنسټریټډ ایریا ده کنه، دا خو د هغې جورډکشن کې راځي، او زمونږ د پروینشل ډایرکټریټ د دې جورډکشن کې دا نه راځي. خو د هغې د باوجود مونږ چې څنګه کچھ ددی علاقے سره تعلق لري دا موږ خپل کوشش کوو چې سره هدا پورې موږ د دې پروټیکشن او د دې پروموشن د لپاره کار وکړو.
د باجوړ قبایلی سیمې د دې تاریخي ورثې د تحفظ په اړه د لرغونو آثار او عجایب ګرو وفاقي ادارې ډایرکټر ډاکټر فضلداد کاکړ نه مو چې کله وپوښتل چې تاسو د دې تاریخي ورثې د تحفظ لپاره څه کوئ، نو هغه ویل چې هغه د خپل ذمہوارونو خبر دي خو نور تفصیلی بیان نکړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د مسوزو سټوډنټ فیډریشن وایي چې په دریو هفتو کې 9000 ونې او بوټي کرلې دي. په دې حق لماندی دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مسوزو سټوډنټ فیډریشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا شروع شوی د ونو او بوټو د کرلو مهم سرته ورسېدو. د تنظیم غړو په خبره 25 فروری نه شروع شوی دغه مهم په مسوزو سیمه کې تر دریو اونیو پورې جاری و چې پکې دوی د غوزو، لاچی، چمبیلی او د نختر شاوخوا 9000 ونې او بوټي ولګولو. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وویل چې په مهم کې د ځنګلاتو محکمې لخوا هم دوی سره مرسته وشوله.
کمخ تا فور ورتی او کسکول ورتی او کوانا ورتی نا آغا سبایی سر مخمخ کیگی دیو از نا نمو دیر دیوتی ونی بیدر دی سر آگا شید یا نانگا شید نمو محسوس اگر لچه مو پخفلی لکی که زر نزیاد وانا ولو گود
دلغار و خپی سیمی کاری سلیمان مکتا وای چی ده سیمی زوانان لخوا دغشان سرگرمیانو تا دوی پخ نظر سر کوری
دمو کما علاقه دی که دی زیاد رسیدو کری دی ونی دوی نو دا خوب اطول تا یو پیغام ورکوم چی هر یو کس دست ایمانداری و کی ہمت تو کی دخل جان لپاره نه ټول قوم د ټول علاقې د ټول ملک لپاره ده دا چې قدمونه اوچت کړي لکه څنګه چې ان اس اف نن اوچت کړي.
پټان عبد الخالق وایي چې د آبادې ورځې دي، نو هر چاته پکار دی چې سیمې د شنو بوټو په کارلو کولی کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره به غټ او کوټلي ګامونه اخلي. زده کوونکي هم وایي چې د 9 امتحانونه دا روان دي خو نقلونه کول پکې ډېر مشکل دي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال د نهم او د لسم جماعتونو په امتحانونو کې د نقل ودرولو لپاره په استادانو زور راوړی چې باید په امتحاني حلونو کې نالایق ماشومان نقل ونه کړي، نو بیا ممکنه ده چې ګنې تکړه ماشومان مخ په وړاندې لاړ شي. همداشان مو د ګورنمنټ های سکول حلیمځای شبقدر د لسم جماعت امتحان ورکوونکي ریاست خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
او نقل چې چا سوي نو هغه خال کې نه پرېږدي، نرو نمبر ورکوي، رو نمبر ته په زور اخلي، چا سره نمبر نه وي هم د خال نه بار کوي او باقاعده په ګیټونو باندې تلاشی نه اخلي.
د شبقدر تحصیل لپاره د تعلیم محکمې د زنانه اگزیکټیو ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شایسته سهیل سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه په هر امتحاني حال کې ګرځي او د نقل د ودرولو لپاره استادانو ته ویناګانې کوي.
لکه دوی ته مونږ ورزو او دوی ته دا احساس کېږي چې زموږ چیکینګ کېږي. کیسه څنګه دا وایو چې ګورنمنت د دې لپاره څومره سټرګل کوي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا وایي دا دونه سټرګل کامیاب کړئ.
د باجوړ ایجنسی په سرکاري هایر سیکنډري سکول ګردی کې استاد شیرزاده خان مشال ریډیو ته وایي چې حکومت لخوا د نقل د ودرولو په هدایت تو سکل استادان ډیر سختې کوي او تر یو حد پوري پکې بریالي شوی هم دي.
حالونه کې بهتري دلته د مخکینی په نسبت باندې راغلي ده، تاسو پری څوک نقل نشي کولای لکه چې څنګه مخکې به کتابونه پراته وو هغه به کول.
خو د حکومت لخوا د نقل د ودرولو اعلان تر د صوبای خبر پختونخوا پوري محدود دي، نو دا هدایت یا اعلامیه به تر د قبایلی سیمه پوري غزول شي او یا نه. د صوبای اسمبلی غړي او د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن خبر پختونخوا عارف احمدزی مشال ریډیو ته وای پیخور سیکنڈری بورڈ کنٹرولر چیئرمین اور ٹول عملی تھا اجازہ ہوں ورکڑل شوی چی پٹی چاپی دے پو ہر امتحانی حال کے
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع